دا مشال رادیو دادا محل په خبر کې د ماسپخین یو بجه ده. په دې خبرونه کې زه ګلای از فرخند اسد درته هر کله وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پختونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو تسنګ شننی او تبصرې در خبرو. اونیزه ادبی خبرونه د باختر استوري خبرونه په دویمه نمای کې اوریدل شي. په لومړي د دې سات تازه خبرونه له فرخند اسد نه و.
قبایلی مشرانو په یوه لویه جرګه کې ویلي چې ځان ته صوبه او کونسل غواړي. د سند وزیر اعلی وایي په صوبه کې د ګورنر راج لګولو خبرې ناسمې دي او اوس وایي که ضرورت پېښ شو نو په شام کې خپل پوځ استعمالولی شي. د خبرونو تفصیل. ځینې قبایلي مشرانو ویلي دي چې په قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډول نه غواړي. پرون د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلي مشرانو په یوه ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلي نظام دې پر ځای وساتل شي. په دغه وخت پارلمان پخوانی غړي حمیدالله جان اپریدي مشال ریډیو ته وویل
قبایل ځان ته خپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د افارز نه منتخب شي او هغه د نظام د بهتری لپاره کار وکړي. هغې ته که ته منتخب کونسل وې او که خپل صوبه نوم ورکې، خو هغه صوبه چې په هغې کې زما رواج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي.
بلخوا د قبایلي سیمو یو شمیر د پارلمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران، وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت ته ټاکلو لپاره د وزیر اعظم لخوا کمیټې هم جوړه کړل شوې ده. د پاکستان د پوځ سرلخکر وایي د ترهګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته ایسار وي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د شمالي وزیرستان د دورې په وخت پوځ مشر جنرال راحیل شریف له قبایلي مشرانو او دغلته ستنو شوو خلکو سره لیده کاته وکړه. راحیل شریف وویل چې په ټول ملک کې د ترهګرو د نیټورک او رابطو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ روانه ده او د ترهګرۍ په بشپړه توګه د ځوړلو پورې به عملیات جاری وي. پوځي مشر د میرعلي تحصیل هیډکوارټر اسپتال پرانیسته وکړه او د کیډټ کالج جوړولو اعلان یې هم وکړ. په شمالي وزیرستان کې د تیر کال د جون میاشتې راهیسې د وسوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې له وجې څخه باندې لس لکه خلک بې کوره شوي دي چې ځینې پکې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د سند صوبې وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم کړی شو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیر اعلی سید قایم علي شاه پرون د سند په جامشور او سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې په صوبه کې ګورنر راج نه لګول کیږي. د ده په خبره د جمهوري حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته.
کانسټیټیوشن ہے، جمہوریت ہے، کوئی ایسی
آئین شتا، جمہوریت شتا، داسی سب وجوہات نشتا چی گورنر راج راولی او کوچیری کوی نو د دې پایلې به اخې نه وی او زه نه غنم چې داسی به وشي او نه هغوی صدا سے اشاره کړی دا
کوئی ایسا انڈیکیٹ کیا ہے نہ بات کی ہے.
پوسین صوبه کې د رینجر ځواک لخوا د حکومتي ګوند پیپلز پارټۍ د غړو پر ضد د کاروایۍ له کبله په دې وروستیو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. صوبایي اسمبلۍ په کراچۍ کې رینجر ځواک ته په ورکړل شوي اختیاراتو کې د کمی فیصله کړې ده چې له مخې رینجر ځواک به اوس یوازې په هدفي وژنو، کلنګ اخیستنې او فرقیزو وژنو کې مشکوک کسان نیولی شي. د بلوچستان په کوټه کې د ترهګرۍ پیښو قربانیانو په ګډون یو شمېر هغو کسانو ته د خان شهید عبدالصمد خان په نوم ایوارډ ورکړل شو چا چې په خپلو څانګو کې ولس او وطن ته خدمت کړی و. د بلوچستان په کوټه کې د تېرې شنبې په ماښام د یوې غیر سرکاري موسسې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې دغه ایوارډونه ورکړل شو. دوه کاله وړاندې د نامنۍ په یوه پیښه کې د وژل شوي مرستیال کمشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم دغه ایوارډ ورکړل شو. په دغه وخت منصور کاکړ ورور مشال ریډیو ته وویل
د پښتون قوم د پاره ډېر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پورې د خلکو په زړو کې ژوندی دی او همیشه به ژوندی اوسي او موږ د دې کور ودانۍ کوو چې دوی موږ پر دا موقع باندې یاد کړو.
د صحافت په ډګر کې د عبدالصمد خان په نوم ایوارډ د دغه سیمې خبریال سید علي شاه او د ادب په برخه کې لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي ته ورکړل شو. په کونړ کې د نرنګ او سرکانو ولسوالیو په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیلی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په دغې ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر شوي وو چې د تېرې شپې راهیسې پکې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ عملیات پیل شوي دي. ښاغلی سیدخیلی وویل چې د غلام محمد بانډې په نوم یوې لرې پرتې سیمې کې د افغان پوځ ځانګړي ځواکونه په هلیکاپټرو کې ښکته شوي او سیمه یې محاصره کړې ده. چارواکي دا هم وایي په دغه عملیاتو کې لا هم نور معلومات مخې ته نه دي راغلي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او که اړتیا و نو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. پوتین دا څرګندونې پرون په یوه وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله یو قرارداد منظور کړ چې په شام کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. ولسمشر پوتین دا هم وویل دا د دوی ټولو وس نه دی او روس تر دې زیات پوځي امکانات لري او که چیرې ضرورت یې پیښ شو نو کار به ترې واخلي. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عرب په پوله هرادې خارګوټي ته نږدې 28 پوځیان هم وژل شوي. حوثي شیاګان وایي چې د 240 جنګیالي وژل شوي دي. همداراز د رپورټونو له مخې 40 نور حکومت پلوه پوځیان او 50 حوثیان ژوبل شوي هم دي. د هرادې خارګوټي تېره اونۍ حکومت پلوه ځواکونو ونیوو. دا و تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال راډیو نو واوریدل چې فرخند اسد وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال راډیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدل هم شئ. په خیبر ایجنسی کې د قبایلي سیمو لوی جرګې مشرانو ویلي چې دغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډې نه کړل شي.
مونږ فیصله دا ده چې مونږ ځان ته کونسل غواړو. دا کونسل د پخپله انسازي وکړي. دا چې کم طرف ته راشي دا مونږ ته قبول دی. یو
د پاکستان پوځ مشر وایي چې د شمالي بلوچستان په ګډون له ټولو ځایونو به د ترهګرو پټن ځایونه له منځه یوسي. بلخوا د جنوبي بلوچستان شکتو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې د لارې بندې دي او سختو مشکلاتو سره مخ دي. په بلوچستان کې 13 ماشومان سکولونو ته نه ځي خو د صوبې تعلیم وزیر وایي اونیزه ادبی خبرونه د باختر ستوري کې به د استاد محمد آغا ډاډمن چې د زراعت په برخه کې لس مسلکي کتابونه لیکلي په اړه واوري.
ډاډمن صاحب په دې مسلکي او علمي کتابونو کې د بیرابیرو نباتاتو د روزنې په نورو چارو او هغو بحثونو او میتودونو بحث شوی.
په خبرونه کې شننې او تفسیرې هم لرو. مشال راډیو سره درو درکو تاسو د مشال راډیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غواګی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پرون د خبر ایجنسی په جمرود کې د قبایلي سیمو مشرانو یو لوی جرګه شوې چې پکې دوی ویلي قبایلي سیمې دې په خبر پښتونخوا ورګډول نه غواړي بلکې د دوی په خپل قبایلي نظام پر ځای ساتل غواړي. په جرګه کې د قبایلي سیمو یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل یا شورا په جوړولو هم موافقه شوي. خو بیا د قبایلي سیمو ځینې د پارلمان غړي سیاسي ګوندونو مشران وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. پر دې موضوع نور تفصیل د فرحات شینواری په رپورت کې اورو.
د خالی په ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود کې د فاټا ګرینډ الاینس په نامه په یوه لویه جرګه کې د قبایلي سیمې قومي مشران وویل چې دوی په خپل دریځ کلک ولاړ دي او قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملول نه غواړي بلکې دوی خپل قبایلي روایت برقرار ساتل غواړي. او په نننۍ جرګه کې د قبایلي سیمې یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل په جوړولو متفق شوي دي. په دې هکله د دغې جرګی په وخت د خیبر جنسی او مشر او پخوانی وفاقی وزیر حمید الله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
په صوبای کې زمکېدل یا په پاټا کې زمکېدل کم چې مینګانو بل پیش کړی دی هغه قبایلو رد کړی دی دا هغوی سره بالکل متفق نه دي. قبایل قبایل ځان ته خپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي د افارز نه منتخب شي و هغه د نظام د بهتری دپاره کار وکړي. هغې ته که ته منتخب کونسل وې او که خپله صوبه نوم ورکې خو هغه صوبه چې په هغې کې زما رواج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي د صوبې نه تیان دا مطلب نه دی چې مونږ ته های کورٹ او سپریم کورٹ یا پولیس غواړو. د صوبې کا سوک زموږ مرګړی یا مونږ ذکر کوو نو د هغه منتخب کونسل مقصد هم دی که هغې ته ته کونسل وې او که اسمبلی وته د قبایلو وې او که مشر ته وزیر اعظم وي او که ګورنر یې وته وې او که وزیر اعلی یې وته وې. مونږ د قبایلو دپاره د خپل واکدارې او منتخب نظام غواړو چې قبایلي خپلې فیصلې پخپله کوي.
په دې جرګه کې شریک د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان خپل دریځ صداسې وړاندې کړ.
مونگ فیصلہ دارا چې مونگ ځان ته کونسل غواړو دا کونسل د پخپله انسازی کی دا چې کم طرف ته راشي دا مونږ ته قبول دی. یو دویم دا چې ایف سی آر شي امینډمنټ مونږ غواړو دا امینډمنټ مونږ به ورته شک په ګوته کوو چې دا شک کې پولیټیکل ایجنډ نه غلط کار کوي په دې شک کې غلط کار کوي په دې شک کې غلط کار کوي نو هغه نه دې نه بعد زمونږ آئی ڈی پیز دي دا آئی ڈی پیز دا فوری طور باندې حکومت واپس کی خپلو علاقو ته علاقې د آبادی کی هلته کې د سکول کالج جماعت اجرا دا د کلاو کی ما په خیال چې دغې نه بعد به د اصلاحاتو دې عمل ته ممکنو. زمونږ دا د پاکستان یو پانچوه اکائی ده دا قبایل به صوبه کې زمکېدل دا زمونږ په خواب کې نه راځي د قبایل خپل یو تشخص تای دی.
بل پلو د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلي وکیلانو تنظیمونه بیا غواړي چې د قبایلي سیمو موجوده عیني حیثیت ته زر تر زره بدل کړی شي او دغه سیمې دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي او دې لپاره د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د کامی اسمبلی په سیکټریټ کې یو بل هم جمع کړی دی چې تر اوسه په کامی اسمبلی کې د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی. دغې صورتحال ته په کتو سره بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستو کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یوه 15 کسیزه کمیټي جوړه کړې ده او دغې کمیټې په خپلو غونډو کې پریکړه کړې ده چې دوی به قبایلي ولس سره ویني او د هغوی د رایو اخیستو نه پس به د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلولو په اړه کومې حتمي نتیجې ته رسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسو غوږې د پاکستان فوج مشر جنرال رای شریف وایي چې وسلوالو او د دوی مرستیالان به په هر جوړ ختموي او تر هغې به ضرب اضف فوجي عملیات روان وي تر څو ترهګري له منځه نه وي تللي. نوموړي دا خبرې د شمالي بلوچستان د دورې پر وخت فوجي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره د لیدنې پر مهال وکړې چې نور تفصیل له اسلام آباده د مشال اړو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د پوز د مطبوعاتو سانګې یا ISPR لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د خالی پورز د شمالي وزیرستان دوره وکړه او هلته د پوزي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره ورسته رکړه. خبر پاڼه وایي پوزي مشر ته د وسلوالو خلاف پروانو کاروایانو ضربې ضب اپریشن د استخباراتو په بنیاد د وسلوالو او د هغوی د پلویانو په ضد کیدونکو عملیاتو د کډوالو د واپسې او د سیمې د بیا ودانۍ لپاره پروانو ترقیاتي کارونو خبرونه ورکړې شوه. پوزي مشر ته وویل شو چې تر دې دمه 38% پورې کډوال واپس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. دې دوران جنرال راحیل شریف د پوزي ځوانانو عزم او کارکردګي وستایله او زیاته کړه چې د وسلوالو او د دوی د مرستیالو خلاف به تر هغې کاروایي روانه وي تر څو چې ملک د ترهګرو نه نوي پاک کړی شوي. قبایلي مشرانو سره د خبرو په وخت پوزي مشر وویل چې پوز به د ټولو بې کوره کړل شوي خلکو د بحالې پورې سیمه کې موجود وي. دې دوران قبایلي مشرانو جنرال راحیل شریف ته باور ورکړو چې دوی به وسلوال دوباره خپلو سیمو کې آبادې دوته نه پرېږدي. پوزي مشر میرعلي تحصیل کې د 120 بسترو د اسپتال پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دلته به یو کیډټ کالج هم جوړولی شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال اړو ته تاسو غوږې درنو وګڼو. څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان د فوج مشر جنرال شریف پرون د شمالي وزستان دوره کړې وه. بلخوا د جنوبي وزستان د شکتوی سیمې اوسیدونکو وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او خپل کورونو ته تلل غواړي. په کراچۍ کې د یادې سیمې ځینو کسانو نن له مشال اړو سره په خبرو کې ویل چې لارې بندې دي او خپل کورونو ته نشي تللی. د دغه سیمو د اوسیدونکو د ستونزو په اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود په راپورټ کې اورو.
د کلنا چې د ضرب از پوځي عملیات لګیا شوی دی، د سولی قطبی وزیرستان منځنۍ سیمې شکتو په زرګونه مسعود وزیر قبایلیون د لارو د بندښت او وخت په وخت د ګرځبندیز لا کرفیو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. دغه قبایلیون چې هغه قبایلیون شامل دی چې کوم په ورچني وطنونو یا په وطن کښې دننه په لرې لرې ښارونو کښې مزدوري کوي او د مسافرۍ ژوند تېروي. دغه مسافر قبایلیون د بیان شویو بندیزونو په وجه خپل کلي کورونو ته تلای راتللی نشي. په کراچۍ کښې موجود د شکتوی تریخ تلی الانور په دغه باره کښې خپل احساسات او جذبات په دا رنګ بیانوي. دغه بارش د الانور کلیول قسمت الله سرنګ جاگیږي وار وای زنې الانور دا هم یایي چې وطن او خپل خپلوان را په زړه شي نور هیڅ کولای نه شو بیا په دا رنګ سندرو پام غلطوو. دغو مسافر قبایلیانو د حکومتي چارواکو نه دا پوښتنه هم وکړله چې دوی د میژا په ژغ ولې غوږ نه ګروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، بیره اسماعیل خان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خپرونه.
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبې
او د اتوار یا یک شنبې په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال رادیو تاسو غوږی درنوتونکو. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان په نوم په یو نوي رپورټ کې په بلوچستان صوبه کې د تعلیم په میدان کې ستونزې په ګوته کړې دي. ادارې په خپل یو نوي رپورټ کې ویلي چې په صوبه کې د 15 کلونو تر 1400 کالو پورې عمر لرونکي ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د صوبایي حکومت په خبره که څه هم په بلوچستان کې له اول نه د موجوده سکولونو شمیر کافی نه دی، خو کوشش کوي چې په راتلونکو کلونو کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات کړي او ورته معیاري تعلیم هم ورکړي. پر دې موضوع د ملي امیرزاده دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د بلوچستان صوبې د 15 کالو نه واخله تر 14 کاله عمر لرونکو ماشومانو کې چې شمیر یې 20 لکه جوړیږي، خواوشا 18 لکه سکولونو ته نه ځي. په بلوچستان کې د تعلیمي صورتحال په حکله د الف اعلان د نوي رپورټ په حکله په صوبه کې د یادې ادارې او چارواکي نذیر لهري وایي چې په دغو ماشومانو کې 2.5% جینکې دي. نوموړی د صوبې په تعلیمي نظام کې ستونزې په بیانولو سره وایي،
پورے بلوچستان کے جو اسکولوں کی تعداد ہے وہ اس ٹائم جو ہے نا 12,347 ہے.
تو ٹول بلوچستان کے 2,300 اسکولوں نے دی چی آواز شپک فیصد پکے ہائی اسکولوں نے دی. زمک سیڑا نہ خائی چیر سرکاری اسکولوں پر مقابلہ کے در شخصی اسکولوں تعلیمی معیار خدے هغوی د سکولونو د څارنې کلک نظام لري، په حاضرۍ کې هم سختی کوي. په مجموعي ډول د سکولونو شمیر ډیر کم دی. په دغو سکولونو کې د سهولتونو او د استادانو کمی دی. په بلوچستان کې د 40% سکولونو ودانۍ د اطمینان وړ نه دي. په هر 50 سکولونو کې 4 بجلی نه لري. په هر دریو کې 2 سکولونه د سکولو صفه اوبه نه لري. داسې ډېر سکولونه دي چې چاردیواري هم نه لري.
خو بیا د بلوچستان د وزیر اعلی د تعلیمي چارو سلاکار سردار رضا بړی سوای چې د حکومت په کوششونو په صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر د مخکې پرتله زیات شوی دی.
شاید اتلس لکه فیګر به صحیح نه وي. حکومت چې راغلی دی، کوالیشن ګورنمنت، موږ کوشش دغه کړی دي چې نوي سکولان جوړ کړو، نوی کمپین شروع کړو. نو زموږ خپل په سیټاپ کې دا بچیان پخوا 1.1 ملیون الفاظ په سپیډ کې. حکومت چې راغی په دغه خپل موجوده سیټاپ کې تقریبا 2 نیم لک الفاظ نور هم داخل کړل. نو موږ محتاط اندازه دا وایو چې 1.3 ملیون بچیان زموږ هغې اوس په سکول کې شته او کوشش موږ دا کوو چې دا الفاظ ریټین کړي.
سردار رضا بړیس وای که څه هم صوبایي حکومت د بجټ دومره پیسې نه لري چې ورسره یو ځلی په زیات شمیر کې سکولونه هلته جوړ کړل شي، خو په راتلونکي کې د حکومتي کوششونو په هکله خوشبیني څرګندوي. د نذیر لہری په خبره بلوچستان یو داسې سیمه ده چې که د سکولونو چاردیواري نه وي نو خلک به خپلې بچیان سکولونو ته نه ورلیږي. دی وایي د غربت ترڅنګ دغه مهمه وجه ده چې خلک خپلې لوڼې سکولونو کې نه داخلوي. خو بیا سردار رضا بړی سوای د اوسني حکومت دا کوشش دی چې زیاتې نه زیاتې جینکۍ سکول ته لاړې شي چې د هلکانو او جینکو لپاره یا خو د فرق بغیر سکولونه جوړیږي او یا د جینکو لپاره د جدا پرایمري سکولونو انتظام کیږي چې استادانې به هم پکې ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په آئین کې د 18 ترمیم له مخې د 50 کالونه تر 18 کالو پورې عمر لرونکو ټولو ماشومانو لپاره مفت تعلیم لازمی وګرځول شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تر دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال رادیو ته تاسو وګورئ. د درنو ودونکو د بلوچستان په کوټه کې د تیر شنبه په ماخام یوې غیر سرکاري ادارې لخوا غونډه ترسره شوه چې پکې د سیمې هغو وتلو کسانو ته ایوارډ ورکړل شو کوم چې په خپلو څانګو کې خلکو او وطن ته خدمت کړی وي. په دوی کې د ترهګرۍ او نامنۍ پیښې قربانیانو ته ځانګړې برخه ورکړل شوې وه. ایوارډ نوم د خان عبدالصمد خان اچکزی په نامه کېښودل شوی و. نور تفصیل د نیاز موساخیل په رپورټ کې وو.
د غیر سرکاري ادارې سیرم صدر او د خان شهید عبدالصمد خان په نامه ایوارډ د دستوري منتظم نوابزاده بلال جوګیزی د ایوارډ ورکولو په اړه مشال رادیو ته وویل.
مختلف شعبه زندگی سره چې د سیاست سره تعلق دی، د صحافت، سپورټس، کلچرل اکټیوي، سماجي اړخم لري، دا خلکو ډېر قربانیانې ورکړي دي او د دې قربانیانې یو شاباشۍ دی ته نه دي ملاو سوی، د دې حوصله افزائی نه کوي. موږ سیرم ارګنایزیشن دا شی وګڼئ چې موږ دا کار وکړو چې دا خلکو حوصله افزائی وکړو چې دا صوبې خلک او دا د صوبې عوام د دې دا کوششونه او کاوشونه منی او هغه په هغه حواله دوی شکریا ادا کوي.
د خان شهید په نامه د ایوارډ یو لویه برخه د ترګرۍ او ناامنۍ د پیښو قربانیانو ته هم ځانګړې سوې وه. په دغه موقع په کال 2014 کې د ناامنۍ په پیښه کې وزل سوي د کوټي پخوانی ډیپټي کمشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم ایوارډ ورکړل سو. په دغه موقع د نوموړي ورور مسرور جمال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
د پښتون قوم لپاره ډېر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پورې د خلکو په زړه کې ژوندۍ دی او همیشه به ژوندۍ اوسي او موږ د دې کور ودانۍ کوو چې دوی موږ پر دا موقع باندې یاد کړو د منصور بچیانې په یاد کړلې.
د بلوچستان وتلی خبریال او څېړونکی سید علي شاه ته د صحافت په ډګر کې ایوارډ ورکړل سو. نوموړي په دغه موقع وویل
دلته ډېر داسې هیډن هیروز ته یعنی پټ داسې خلک سته چې هغو بیخي ډېر کارونه کړي دي، ډېر خدمات دي. په کار دی چې دا ایوارډ واغو ته ملاو سوی وای. زه خپل ځان حقدار نه بولم، خو تر کومه حده چې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د ده د نامه د وجې ما دا ایوارډ واخیستی. اکثر اوقات داسې وسي چې زما نامینیشن وسي زه هغه ایوارډ اخیستلو ته نه ورځم، خو نن په دې رالم چې دا سړی ډېر لوی سړی دی.
له پښتون میشتي سیمې زیارت سره تعلق لرونکې شاعرې او لیکوالې آرزو زیارتوال هم په ایوارډ ګټونکو کې شامل وه. نوموړې وویل
شاید چې زه دا ووایم زما د ژوند تر ټولو لویه خوشحالي نن دغه ورځ ده چې زه د کومې نظریې پیروکار وم، یعنی خان شهید. نو هغه خدای تعالی له ما سره دغه شو وکړل که ما هر څه سټرګل کړي دي، ما هر څه کړي دي. زه خو دا ډېر کم بولم چې دا ایوارډ ماته ملاو سو، دا خو ډېره لویه خبره ده.
د خان شهید عبدالصمد خان په نامه د ایوارډ دستوري کې د ژوند د بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو برخه لرله او د دستوري خصوصي میلمه د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوسو.
د مشال ریډیو دا
نرنو ودونکو تاسو د مشال اړیو خبرونه ته غوږی. په کراچۍ کې پولیس وایي چې د زنانو یو منظمه ډله کار کوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې تبلیغات خلکو ته وړاندې کوي. کارپوهان وایي چې د پاکستاني پټولنه کې د سخت دریځ کولو لپاره ډېر زیات کار شوی دی چې له وجې په دې هېواد کې ځینې خلک د شیعهګانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو پر ضد منفي ذهنیت لري. پر دې موضوع د زموږ همکار اسرار الله مومن دا یو رپورټ جوړ کړی دی.
پولیس چارواکي وایي په کراچۍ کې له داعش وسلوالې ډلې سره ملاتړ کوونکي یو شمېر مېرمنې فعالیت کوي او د ښځو یوه شل کسیزه ډله د داعش مشهورتیا او د سغدرزې پر لور د مېرمنو ذهن سازي کوي او دارنګ د دې ډلې لپاره چندې هم راټولوي. په کوټه کې کاربو شهزاد ذوالفقار وایي په دغه سیمه کې له پخوا راهیسې عرب د سنی او ایران د شیعو سغدریزه ډلو مرسته کوي او دته په خبره چیرته چې هم شیعگان او سنیان ګډ اوسیږي هلته د داعش راپورته کېدو ډېره خطره ده.
داعش وګوره داعش خو یو مینټلټی دی، اوس خو عرب د عراق سره او د سیریا سره خو خلک دلته نه راځي. دلته یو مینټلټی دی چې اچانک چې دی ګورو واورو چې په دیوالو لیکلي زموږ امیر چې دی بغدادي دی، ابوبکر بغدادي دی.
دا مشکل خبره نه ده، دا حیرانگی خبره نه ده چې سبا په ګرد پاکستان کې شاخونه د صوبایي شاخونه او ډیسټریکټ شاخو چې دی په داعش په شکل کې راځي چې موږ داز موږ تنظیم دی او دا غوډ ګراوند 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 پرپیر دی، هر څه تیار دی غوې لپاره.
شهزاد ذوالفقار وای یو شمیر ځوانان له پاکستانه شام او عراق ته د داعش د ملاتړ او ځنې بیا یې پر ضد د جنگ لپاره تللې دي. نوموړی وایي د پاکستاني ریاست د ناسمو پالیسیو له وجې د دې هېواد ځینې خلک د شیعهګانو پر ضد منفي ذهنیت لري له کومې چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي. همدارنګه څرګندونې په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی اهم کوي او وایي چې د افغانستان پر طلب په پاکستان کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو ډېر امکانات دي.
او واقعا داعش ته په دلته کې امکانات شته. داعش خو د اهل تشیع شیعهګانو مخالف دی، نو چې کومه سیمه کې سنیان دي او شیعهګان ګډ اوسیږي هلته کې دوی ځان له ملګري پیدا کولی شي. بل دا ده چې هغه خلک دي چې هغه تعلیم یافته دي، هغې دا انټرنیټ استعمالوي، د هغې سره پیسې هم شته، د هغې علم هم زیات دی. هغې دپاره بیا زیاته اسانه ده چې هغې د داعش سره انټرنیټ د لارې رابطه جوړه کړي او د هغې لپاره کار وکړي.
خو رحیم الله یوسفزی وایي په پاکستان کې دومره زیاتې وسلوالې ډلې دي چې هلته کې داعش ته د ځان لپاره ځای پیدا کول به ګران وي. همدار څرګندونې کارپوه شهزاد ذوالفقار هم کوي او وایي که پاکستان جدي هلې ځلې پیل کړي نو ډېر په اسانه د سغدریزۍ او ترګرۍ مخه نیول کېدای شي.
مخنیوی خو نن چې پاکستان کې ته وګوره کې آرمی پبلک سکول باندې حمله سواله نو بیا دوی سوچ لګول او بیا سیریس ایفرټ شروع کړل چې بای دا ملټنسی او ایکسٹریمیزم او دغه د آدمی لپاره تباہ کن دی نو ډیر سیریس دوی واخی دا شیان بند کی د ماجد استعمال نشي دا سیکریټریزم د پاره
د کراچی د پولیسو د ترګری زد مبارزه څنګه مشره د جمعې پورس په کراچی کې خبريالانو ته ویل چې د القاعده ډلې په ورستیو نیول شو څلور کسانو کې د خالد باری په نامه هغه لوړی زده کړې لرونکو کس اهم شامل دی چې میرمن یې هم په کراچی کې د مالدار طبقې په خزو کې د سغدریزۍ لپاره کار کوي.
اسرار علم مومند چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنو ودونکو وخت شوه دی د ماسپخین یوه نیمه بجه لا فرخند اسد نوبه د خبرونو لنډیز وګور.
قبایلی مشرانو په لویه جرګه کې ویلي چې ځان د صوبا او کونسل غواړي پرون د خبر ایجنسی په جمرو کې قبایلی مشرانو په یو ګران جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلی نظام د پر ځای وساتل شي. د پاکستان د پوه سر لخکر وایي د ترانګورو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته ایسار وي. پوځي مشر د میر علي تحصیل هیډ کوارټر اسپتال پرانیست هم وکړه او د کیډ کالج جوړولو اعلان یې هم وکړ. د سین صوبې وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم کړی شو نو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. وزیر اعلی سید قایم علي شاه پرون د سین په جامشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې په صوبه کې ګورنر راج نه لګول کیږي. د ده په خبره د جمهوري حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. د بلوچستان په کوټه کې د ترګری پیښو قربانیانو په ګډون یو شمېر هغو کسانو ته د خان شهید عبدالصمد خان په نوم ایوارډ ورکړل شو کومو چې په خپلو خپلو څانګو کې ولس او وطن ته خدمت کړی وي. په کونړ کې د نرنګ او سرکانو ولسوالیو په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه قوماندان وایي په دې وروستیو کې په دغه ولسوالیو کې د وسوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر شوي وو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او که اړتیا وه نو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. عراق وایي نهه سرتیري هغه مهال ووژل شو چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جنګي الوتکو په تیروتنې سره فلوجه ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ او د ترکی په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند پی کی کی په وړاندې په یوه پراخ عملیات کې د دې ډلې او یا مشکوکه وسوال او دوه ترک پوځیان وژل شوي دي. د ترکی پوځ پرون وویل چې عملیات د دسمبر په 14 نیټه پیل شوي دي.
فرخند اسد واچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ ټکي په دې راپورټ کې راغونډ کړي دي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د اعلی کچ یو غونډه وشوه چې پکې سیاسي او فوزي مشورولۍ ګډون وکړو. په غونډه کې د سند حکومت لخوا رینجرز ته په مکمل اختیارات نه ورکولو د تشویش سرګندونه وکړې شوه او دا فیصله وکړې شوه چې په سند حکومت به زور راوړې کیږي چې د اپریشن مقاصد ترلاسه کولو کې د خنډ جوړېدو په ځای معاملې په صحیح توګه حل کړي. ورځپاڼه لیکي چې دوه نیم کال وړاندې په کراچۍ کې د امن امان صورتحال د پولیسو د لاسونو نه وتلې وو. داسې به کومه ورځ نه وه چې په سړکونو به د بې ګنا خلکو مړي پراته نه وو. د بتا اخیستونکو د ویرې نه کاروباري طبقې خپل دوکانونه او دفترونه بند کړي وو او جوماتونه امامباړي او دینی خلک د ترهګرو د لاسه محفوظ نه وو. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د بدامنۍ له وجې نه صرف معیشت پر ځای ودرېدلې وو بلکې د ملک په اقتصادي او معاشي حالت هم ډېر خراب اثر پرېوتی وو. په ستمبر 2014 کې ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق سره په کراچۍ کې د رینجر اپریشن فیصله وکړه او حقیقت هم دا و چې اپریشن نه علاوه د کراچۍ حالات ښه کولو بل کومه لار نه و. د اپریشن شروع کولو سره د کراچۍ حالات هم ښه کېدل شروع شول او تازه شمیرې تر مخه په هدفي وجنو اغوا برای تاوان بتا خستو او د ترهګرۍ په پیښو کې تر 90% پورې کمی راغلې دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې اپریشن نه دی ودرېدل پکار او که څوک دا ګڼي چې د اپریشن دا انداز د آئین او جمهوریت پر ضد دی نو د رهنمایي لپاره دی د سپریم کورټ سپورټ مخه وکړي. جنگ ورسپانې خپل اداریا د بجلی او ګیس په لوډ شیډنګ لیکلې ده او ورسپانې لیکي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ لوجې اولس د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی او خصوصا د ګیس کم پریشر لوجې ملازم پیشه خلک او طالب علمان پر وخت خپلو دفترونو او تعلیمي ادارو ته نه رسي او د توانایي د دې دواړو بنیادي ضرورتونو د کموالي لوجې یو شمېر کارخانې هم بندې دي. ورسپانې لیکي چې حکومتي چارواکي خو صرف د نارو او دعوو د لارې اولس مطمئن کوي خو په عملي توګه هیڅ ګامونه نه پورته کوي. نو چارواکو ته اوس په دې پوهېدل پکار دي چې اولس به نور په وعدو مطمئن کول ممکن نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې اولس په اعتماد کې واخلي او د مسلو د حل کولو کوشش دی وکړي او داسې وعدې دې نه کوي چې پوره کولی یې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز افغان هوایي ځواکونو ته په ورپېښو ستونزو او د اکانومیست مجلې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د فوج په عملیاتو لیکنې خپرې کړې دي. له شاین بونیری د دواړو لیکنو مهمې برخې اورو.
نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې افغانستان د جګړې د یو سخت دور نه تیریږي خو د هیواد د هوایي ځواک غړي چې کله بهرنو هیوادونو ته د تربیت لپاره ولیږل شي نو ځینې پکې ځواک پرېږدي او بیا راستانه نشي. دا تر ټولو لویه ستونزه ده. امریکایي چارواکو ورځپاڼې ته ویلي دا اوس د هوایي ځواک شل غړي جارجیا ته لیږل شوي وو خو په دوی کې دوه کسان د تربیت پوره کولو نه وروستو ورک شو. د افغانستان د هوایي ځواکونو یو قماندان ورځپاڼې ته ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د ځواک شپږ غړي چې بهر تللي وو هیواد ته نه دي راستانه شوي خو د پوځ سرچینې وایي چې دا شمېره تر دیرشو هم ډیره ده. ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې د افغانستان هوایي ځواک دا وخت د ډېرو ستونزو سره مخ دی او په ډېرو موقعو اوس هم په امریکایي ځواکونو تکیه کوي. افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې څنګه د دې کار مخنیوي وکړي او د هوایي ځواک د غړیو بهر ته د لیږلو لپاره شرایط سخت کړي دي. بلخوا د اکانومیست مجلې پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د پوځ په عملیاتو یو لیکنه خپره کړې ده. مجلې لیکي چې د پېښور د سکول د ترهګر برید نه وروسته د پوځ عملیات ګړندي شوي دي او پوځ په دغه اړه واک په خپل لاس کې اخیستی دی. مجله لیکي چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو سره سره د وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي یو شمیر قماندانان د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې وژل شوي دي. د اکانومیست لیکي یو کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ښه او بد طالبانو کې به څه فرق نه کوي خو د حقاني ډلې د وسلوالو پر ضد تر اوسه لاسنه دي شوي. مجله لیکي چې د پاکستان حکومت د لشکر طیبه سره تړاو لرونکو هغه وسلوالو پر ضد هم د ګام اخستو ویلي چې د هند په ښار ممبئی کې په ترهګرو بریدونو کې ککړو او په میډیا د جماعت دعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن په خبرونو هم بندیز لګولی خو ولې تر اوسه پاکستان د دغه وسلوالو ډلو د اساسو ضبط کولو په اړه څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د بحالۍ په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه د هند د بهرنیو چارو وزیر د هغې وروستۍ څرګندونې یوه ښه خبره بولي چې ویلي وو جنگ یې نور د انتخاب لاره نه ده پاتې. د ورځپاڼې په خبره په بینکاک کې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو شروعات او بیا وروستو په اسلام آباد کې د پروسې تر دوام وروستو په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د خارجه سکترانو د کچې خبرې ترې یو مهم پړاو دی. د مقالې نورې برخې ملیحا امیرزاده ناورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي جنگ مستردول هم هغومره ښه دي لکه د سولې پروسه شروع کول. ورځپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ پیچلو تعلقاتو په اړه وایي چې داسې ښکاري ورو ورو د ښه والي طرف ته روان دي. ورځپاڼه لیکي د هند په پارلمان کې د هیواد بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي چې جګړه نور د دوی لپاره یو انتخاب نه دی پاتې. د هغې په خبره په بینکاک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو چې کومه سلسله شروع شوې وه په اسلام آباد کې دوام وکړ چې اوس یې اهمیت په زیاتېدو دی او دواړه خواوې د خنډونو بغیر مذاکراتو ته ژمن دي. سوشما سوراج دا هم ویلي چې یو ملاقات د یو شمېر مسلو حل نه دی.
ورځپاڼه لیکي په دواړو هیوادونو کې به ځینې کسان اوس د دغو خبرو اترو هرکلی کوي او ځینې به کوشش کوي چې دغه پروسې ته نقصان ورسیږي. ورځپاڼې په خبره کې دي چې د دوه اړخیزه جامع مذاکراتو خبره دغه پروسې ته لاره تر هوارېدو وروسته یو طرف ته پاتې شي او کېدی شي چې پکې څو میاشتې ولګي. ورځپاڼه لیکي دواړو غاړو ته دا یقیني کول ضروري دي چې په دې نازک وخت کې هغو خلکو ته وارور نه کړل شي چې د خبرو اترو پروسې ته نقصان رسولی شي. ورځپاڼه زیاتوي بلخوا خاموشي ته د غیر فعالیت په سترګه هم باید ونه کتل شي، ځکه چې دواړو غاړو له اول نه دا منلې ده چې په راتلونکي کې کېدونکې ډېرې خبرې به په پټو لارو کېږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره د دواړو ترمنځ د مذاکراتو په بحالۍ سره هغه ژمنه په نیم ډول پوره شوه چې مخکې یې کړې وه. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودی لپاره دا په انتخابي بیانونو د کمی توجه ورکولو او په سیمه ایزو او بهمی ګټو د زیات پام کولو برابر دي. ورځپاڼه په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو د کچې خبرې اترې بل مهم پړاو بولي چې تاریخ یې لا نه دی ټاکل شوی. ورځپاڼه لیکي کچرې دغه خبرې اترې کامیابې ثابتې شي نو ورسره به د مذاکراتو ټوله پروسه په یوه سمه لاره روانه شي.
مهمه برخه وړاندې کولې. ډېری ټایمز ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي دا تر هغه ډلو د ځپلو لپاره د قومي اکشن پلان د جوړېدو یو کال پوره شوی دی، خو دا چې د دغې پالیسۍ لاندې حکومت ټاکل شوو اهدافو په ترسره کولو کې کامیاب شوی دی او که څنګه. د ادارې نورې برخې له فرخنده صدنور.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان جوړولو یو کال پوره شو، خو په دغه پلان کې اعلان شوې خبرې لا هم سرته نه دي رسیدلې. د تیر زیارت په ورځ چودري نثار کامی اسمبلی ته په خپله وینا کې په کامی اکشن پلان خبرې وکړې او ورځپاڼه لیکي د دغه خبرو داسې معلومیږي چې د داخله چارو وزارت د ملک د ترهګرۍ په ختمولو کې لا هم ناکامه دی او په هغه ټولو خبرو په پوره ډول عمل نه دی شوی چې حکومت یې په اړه ژمنې کړې وې. د کامی اکشن پلان په عملي کولو کې د چودري نثار رول له پامه نشي غورځېدی، خو ورځپاڼه لیکي داسې معلومیږي حکومت د ترهګر ډلو له منځه وړلو په پالیسۍ په عمل کولو کې وروستو پاتې دی. په دغه پالیسۍ کې دا ویل شوي وو چې ترهګرو ډلو خلاف به عملیات کېږي، د مدرسو رجسټریشن به کولی شي، د ترهګرو وسلوالو ډلو خلاف یو آواز کېدل او له دې سره په دغو کې د استخباراتي معلوماتو یو ګډ ډایرکټریټ جوړېدل شامل وو، خو په دې اړه لا هم کار سرته نه دی رسېدلی. په خپلو خبرو کې چودري نثار دا هم وویل یوازې د دوی وزارت دا کار نشي کولی چې کامی اکشن پلان په پوره ډول عملي کړي، ځکه د هغه په خبره دا د یو وزارت لپاره ممکنه نه ده او باید په دې کې ټولې خواوې خپل پوره کردار سرته ورسوي. بلخوا هغه په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د داخله چارو وزارت په کراچۍ کې د امنیت لپاره کار وکړ، دا شانې د ځانمرګي بریدونو په کمولو او په خپل وزارت کې د بډو رشوتونو د ختمولو لپاره هم کار کړی دی او له دې سره سره یې په یو شمېر نورو امنیتي او انتظامی مسلو د هواري لپاره هم کار کړی دی. ورځپاڼه لیکي باید د پاکستان امنیتي مسلو ته زیات پام وشي، که څه هم په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه کم شوي دي، خو بلخوا داسې رپورټونه هم دي چې وسلوالې ډلې برتیانی کوي او له نورو ډلو سره یو ځای کیږي، چې دغه یو د خطر وړ خبره ده. دا خبره هم ډیره مهمه ده چې آیا کامی اکشن پلان خپل کار کولی شي او آیا خپل اهداف حاصلولی شي او کنه، د دغه لپاره یو کمیټه جوړه شي چې د کامی اکشن پلان د کارونو څارنه کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنوتونکو د باختر ستوري په دې خبرونه کې د استاد محمد آغا ډاډمن چې د زراعت په برخه کې لس مسلکي کتابونه لیکلي، د ویار غونډي رپورت، د ژباړې په اهمیت د لیکوال راشد خټک سره مرکه او د رحمت شاه سایل په غږ کې د هغه د یو غزل نمونه په ترنم کې اوریدل شي. د خبرونه کوربه باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. د باختر ستوري ونیز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د یو مسلکي استاد محمد آغا ډاډمن په ویاړ د جوړې شوې غونډې رپورت ولرو، بیا به د ژباړې په اهمیت او اړتیا له ژباړن او لیکوال راشد خټک سره مرکه ولرو، او په اخیره کې به د وتلي شاعر رحمت شاه سایل د یوې غزلې څو بیتونه د هغه په ترنم کې واورو. نوملی ریپورت ترازو له پیښور نه وروسته ننګرهار د کتابونو په خپرولو کې د یادولو وړ دی چې په دې وروستیو کې خپرندویو ټولنو پر ادبي کتابونو سربیره د علمي او مسلکي کتابونو خپرولو ته مخه کړې ده. د ننګرهار د کرنې انستیتوت استاد محمد آغا ډاډمن چې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې لس کتابونه لیکلي او خپاره کړي، ختیځ ادبي بهیرې په ویاړ یوه غونډه رابللې وه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر دا ځل د خپلو ونیزو غونډو تر څنګ د ننګرهار د کرنې انستیتوت استاد محمد آغا ډاډمن په کرنیزه برخه کې د کړي کار له امله د یوې غونډې په ترڅ کې وستایه. دغه غونډه چې په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه، بیلابیلو مسلکي استادانو پر کتابونو مقالې او ویناوې واورولې چې یو هم پکې د یاد انستیتوت استاد پوهنمل حضرت الله رحیم زیو د نوموړي د مقالې په یوه برخه کې راغلی ول.
ډاډمن صاحب په دې مسلکي او علمي کتابونو کې د بیلابیلو نباتاتو د روزنې په نورو چارو او هغه بحثونو او میتودونو بحث شوی چې که چیرې تطبیق شي هیوادوالو ته مو په اړه روزنه ورکړل شي، زموږ د کرنې سکتور د پیاوړی کېدو سبب کیږي.
خاوري منتبر چې د ښاغلي ډاډمن له ټولو کتابونو څخه یې محتوا په یو مقاله کې راټوله کړې وه، د هیواد پالنې په نوم کتاب ته پکې ډېر تم شوی و. د نوموړي د مقالې په یوه برخه کې صدا سي راغلي ول.
ډاډمن سلام، د خپلې خاورې سره د مینې د ښکار کولو لپاره خپل دا کتاب د چاپ په ګاډ سینګار کړ او خلکو ته یې د عبرت لپاره وړاندې کړ چې د خپل هیواد په قدر پوه شي او د پردیو په لمسون په افغانستان کې نیابتي شخړې ته د پای ټکی کېږدي. دا کتاب د هیواد د بشپړ معلوماتو په اړه د سړي تن دخړو کوي. دا کتاب د وګړو ترمنځ زمینی او یووالي ته ګټور دی، ځکه داسې موضوعات پکې دي چې سړی د قومیت او قبیلویت څخه راوباسي. د کتاب بله موضوع کلتور ده چې د کتاب ارزښت نور هم زیات کړی دی. له محتوا یې ما زده کړي چې کلتور په دوه ډوله دی، یو دی مادي کلتور یعنې هنري آثار، تاریخي ودانۍ، ځایونه، لیک، موسیقي، او بل یې معنوي کلتور یعنې عقیدې، رواجونه، معارف، علوم، فکرونه او اخلاق دي چې زموږ کلتور په دواړو برخو کې د پردیو تر بشپړ یرغل لاندې راغلی دی.
د کرنې د انستیتوت تدریسي مرستیال حمیدالله مشکور په مقاله کې یو ځای راغلی و چې د افغانستان د خلکو ژوند ژواک په کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، نو ځکه په دغه برخه کې د ښاغلي ډاډمن کار یو بنیادي ارزښت لري.
دا چې ګران افغانستان بهر ته لار نه لري او تر ډېره بریده د هیوادوالو کورنۍ او ملي اقتصاد په کرکیله او مالدارۍ پایي، نو ویلی شو چې کرکیله او مالداري د افغانانو غوره بوختیا ده. د کرکیلې په برخه کې نوې او عصري لارې چارې او نوې لاسته راوړنې خپلول د کرکیلې او مالدارۍ په برخه
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په ننګرهار کې پر ادبي کتابونو سربیره استادانو د مسلکي او علمي کتابونو خپرولو ته مخه کړې ده.
یو کرنپو، مالدارپو او زراعتپو باید موږ ته خپله خاوره معرفي کړي، لکه څنګه چې دوی د خاورې سره د تحقیقاتو سره کار لري چې دا خاوره د دې لپاره مساعد او مناسبه ده، دا خاوره د دې کار لپاره مناسبه ده. همدغه شان د دې خاورې اهمیت، د دې خپلې جغرافیې اهمیت، د دې خپل قلمرو اهمیت او د دې خپلو وګړو اهمیت موږ ته باید یو مالدار هم وښیي، موږ ته باید یو کرنوال هم وښیي او موږ ته باید یو اقتصاددان هم وښیي.
د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې دوی به هر هغه څوک نمانځي چې په خپل مسلک کې د خدمت جوګه شوی وي.
تر ټولو د خوشحالۍ ځای دا ده چې داسې یو څوک پیدا شو چې په خپل مسلک کې کتابونه ولیکل او د دې ټولنې د خدمت لپاره یې وړاندې کړه تر څو په لوستونکو ته ګټه واخلي. په همدې مناسبت موږ دا غونډه جوړه کړه چې نور مسلکي کسان هم دې ته اړ شي چې په خپل مسلک کې کتابونه ولیکي تر څو دلته مسلکي او علمي کتابونه زیات شي.
استاد محمد آغا ډاډمن مشال راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې له دې وروسته به خپل ټول پام مسلکي لیکنو ته اړوي.
په رښتیا ما ته ډېره خوښي راوړه.
کلی ده او دا خوخی ان شاء الله تعهد کوم چې د دې بیس کیږي چې زه په راتلون کې کی د خپل درديدلی کړیدلی حیوانات نور دغه رقم لیکنی دوی ته میراث پریدم.
خاغلی ډاډمن پر استاذی سربیره د یو ژورنالیست په توګه په یو سیمه ایز رادیو کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې اوږدمهاله خبرونه هم چلوله او د کرنې انسټیټیوټ د فرهنګي چارو مسؤلیت تر څنګ د بزګر او مالدار په نوم د یوې مجلې مسؤول مدیر هم دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره لدې چې راشد خټک له اوږدو کلونو راهیسې په چاپي ژورنالیزم کې مصروف دی، خو تر څنګ یې د پښتو یو شمېر افسانې او ناولونه اردو او انګریزي ژبو ته ژباړلي او خپاره کړي او د کیمیاګر په نوم له انګریزي نه پښتو ته ناول او افسانې هم راژباړلي دي. له نوموړي سره مو نورو ژبو ته د پښتو د هنري اثارو د ژباړلو په اړه مرکې ته رابولم.
خټک صاحب که په سر کې راته دا ووایي چې تاسې د وکیل شینواري یو شمېر کیسې په انګریزي ژبه به وژباړلي، تا په دې کیسو کې څه لیدل چې غوښتل دي چې نوره ټولنه هم د دغه کیسو نه خبر شي کومې چې د پښتنو کیسې دي؟
داسې وابه صاحب، زموږ عادي عام د ژوند واقعیات چې دي هغه هم هغوی ته کیسې ښکاري، خو دغه کیسې چې وي کومې د وکیل دا یو خاص دور ده زموږ په وطن د کومې بدبختۍ او د جنګونو د دوی تذکیره وه پکې، د دوی ذکر و پکې، هغه کرکټرونه یې هم هغه وټول، هغه د ریالیزم اړخ یې ډېر قوي و. نو ما هم دغه غوښتل او وکیل خپل هم دغه خواهش و چې دا نورو ژبو ته وژباړل شي. نو هغه کیسې نه یوازې انګریزي ته بلکې اردو ته هم ژباړل شوي دي. اول ما اردو ته وژباړلې، بیا مې انګریزي ته وژباړلې. دا 50 ملیون په نوم باندې په اردو کې چاپ شوې او د 50 ملیون په نوم باندې بیا په انګریزي کې له امریکا چاپ شوې.
دا چې لومبۍ تاسو دا په اردو کې چاپ کړي، بازار یې څنګه و؟ یعنی اردو ژبو لوستونکو دغه کتاب واخیست؟
اردو بازار یې خو دومره ښه نه و څومره چې زمونږ توقع وه، زمونږ هیله چې وه هغومره ښه نه و. زیاتره مونږ بیا خلکو ته دغسې ورکړل. چاته چې ورسېدې هغه یو مسله مونږ ته دغه د تقسیمولو هم وه، مونږ نه پوهېدو چې دا اردو لوستونکي چې دي دوی ته څنګه ورسو. چا چې چاپ کړی و هغوی په ښه طریقه تقسیم نه کړلی شوې، خو چې چاته ورسېدې هغوی خوښې شوې وې، خلکو پلي کلم وکړل او ماته بیا خلکو دغسې هم وویل اردو کې ریسپانس خو.
او په انګریزۍ کې؟
په انګریزۍ کې داسې و چې هغوی ته بیخي یو نوې دنیا وه، یو نوې نړۍ وه، یو نوی شی ورته ښکارېده. او ډېر خلکو چې هغه لوستې وې ډېر داسې حیران ورته یو په یو معنا چې تاسو دومره ښې کیسې لرئ او دومره ښه موضوعات لرئ، لکه په هغې تاسو کیسې لیکلی شئ، نو ولې نه لیکئ یا ولې نه ژباړئ نورو ژبو ته؟ او ډېر ښه پوه خلک، عالمان خلک، د یونیسټو پروفیسران، هغه تقاعد شوي پوهاندان چې هغوی چې ولوستې ډېر خوشحال شول ورته وایي دا خو ډېرې ښې کیسې دي. او دا خصوصا د ایټالوي سو ژورنالیستانو لوستې وې، هغوی بیا ما ته ایمیلونه وکړل، بیا راغلل دلته سره ولیدل سو ډېرې خوښې شوې وې د هغوی معنا.
یعنی دا چې هغه کیسې چې تا انګریزۍ ته ژباړلې وي او هغه ژورنالیستانو لوستلې وي تاسو سره لیدل هم وشول، د ده معنا دا ده یعنی چې فاصلې لنډولې دومره مهمې وي؟
ډېرې مهمې وي. هغه د ژورنالیستان خو څو اثر راغلي و څه کار یې و دلته، خو بیا هم سره ولیدل او هغه کیسې لوستې وې. هلته خو خلک کتاب په پیسو اخلي، نو په پیسو باندې اخیستې وې. او بله خبره دا وه چې هغوی دغه ځای د میډیا په حواله کور کړی هم و، یعنې دلته کې هغوی رپورټنګ کړی و په افغانستان کې و، نو ډېره دلچسپي په هغه معنا هم وه. بیا یو څو کسانو ما ته دلته نه ټلیفونونه وکړل چې ما نه پېژندل، داسې کسان چې هلته په انګریزۍ کې دا لوستې وي، نو هغوی وي چې مونږ ته یې پښتو راولېږه، پښتو یې راولېږه چې مونږ دې نه پښتو زده کړو. زه یو وخت کې تللی وم هلته امریکا ته، هلته یو پوهنتون دی پنسلوینیا پوهنتون، په هغې کې چې کوم د ژبو زده کوونکي وو هلته هم وې دا کیسې په هغه دغه کې پرتې وې، پوهنتون کې پرتې وې. نو بیا ډېر ما ته یو څو سوارې وویل چې یاره مونږ ته په دې باندې یو لیکچر راکړه. خو زه وزګار نه وم، متاسفانه وخت زه بیخي وزګار نه وم. څو میاشتې مې هلته تېرې کړې او دوی به دا هر دویمه ورځ یو ټلیفون یا ایمیل کوه چې یاره مونږ ته یو وخت راکړه او په دې باندې مونږ ته لیکچر راکړه. بیا چې کله بېرته راوګرځدم بیا مې دغه د نیټ ته لار یو لیکچر ورکړې. نو ډېر خوشاله و خلک.
نو علاوه د دې نه چې تاسو انګریزي ته پښتو کیسې ژباړلې دي، د انګریزۍ نه هم تاسو ځینې کیسې راژباړلې، یو ناول مو راژباړلې د کیمیاګر په نوم ناول چې دا څومره زموږ د دغه پښتني ټولنې په ګټه تمامېدای شو.
دا خو ډېر ښه پیغام لري په هغه معنا چې دا په د شپېتو نه زیاتو ژبو کې ژباړل شوی دی، د نړۍ په بېلابېلو ژبو کې. داسې یو افاقي غونې پیغام یې دی چې هر چا ته یو ضرورت لري چې په هره ژبه کې، زموږ په ژبه کې نه و، دا زموږ کمی وه. ما ویل چې مونږ هم د ولری د پښتون لوستون کې کم دی دوی هم دغه وګوري او هغه پیغام ته واخلي خو ډیر لوړ نه اول دی نه پوهېږم چې پښتو بیا څنګه ژباړل شوی وي ډیر ښه پیغام لري او مونږ ته یې ډېره سخته اړتیا ده د امید او د هیلې داسې یو پیغام دی پکې چې که سړی یو کار کول وغواړي نو د ټوله نړۍ د فطرت ته طبیعت ته د هغه سره مرسته کوي د هغه کار په کولو کې که یو ښه کار وي
اولول دې نورې ځینې انګریزي کیسې هم تاسو پښتو ته ژباړلې دي هغه نه کتاب چاپ
او هغه کتاب خو د ټولې د بیګزمګورکي کیسې دي شل کیسې دي ما په انګریزۍ کې د ټیلز آف اټلي په نوم باندې په لاس راغلی وی ټیلز آف اټلي د هغه کیسې دي چې د ایټالیا په باب لیکل شوي دي نه پوهېږم چې دا به ده په انګریزۍ لیکلې وي که په ایټالوي ژبه به یې لیکلې وي او که په روسۍ ژبه به یې لیکلې وي خو دا روسي ژبه خو ژباړه وه نو ما د ژباړې نه بیا ژباړه کړې ده انګریزۍ نه انګلیسي نه مې پښتو ته ژباړلې دي پوهېږې زه نه ډېرې لوړې کیسې هم دي او خلکو چې چا چې لوستې دي هغوی ډېرې خوښ کړې خو یو خو د ګورکي ناول دی د مور په نوم یو د مور په نوم یو کیسه لري ګورکي او په دغه کیسو کې هغه شته دی هغه خو بیخي داسې ده چې یو شل واره یې ولولې هم سړی په تندی نه ماتېږي زه خپله ژباړلې مې ده او په سوونو ځله مې لوستې ده خو بیا یې مې لولم
ښه د ژباړې دغه کار اوس څنګه روان دی اوس هم ژباړې کې
نو اوس داسې ډېر روزګار نه یم ورته نور کارونه مې زیات شوي دي خو چې اوس هم ښه کتاب په لاس راشي نو کوشش کوم چې وایې ژباړم خپله ژبه ته یا د خپلې ژبې ښه کتاب شي هغه بله ژبه ته وژباړم ما د شپون صاحب یو ناول رسمس یاران هم اردو ته ژباړلی و د یاران غار په نوم او اردو لوستونکو ته یا د اردو لیکونکو ته دا یو نوې خبر وه چې پښتو کې دومره ښه ناول هم لیکل کېږي خلکو ډېر خوښ کړی وه خو بیخي د ډېر لوی لوی لیکوالان چې د اردو هغوی ورته حیران وو چې دا څومره ښه ناول لري پښتو مونږ ته هېڅ خبر نه یو
یعنی ستا د خبرو نه دا راوځي چې که پښتو ادب ګاونډیو ژبو ته او یا نړیوالو ژبو ته وژباړل شي یعنی ښه ریسپانس ورکوي
مخکې ورځو کې د یو پوهنتون استاد ډاکټر صاحب راسره مخ شو هغه چېرته چا خبر کړی و ما ته یې وویل چې که ته نور هېڅ ونه کړې د افغانستان کې داسې یو پنځه پنځه د هر لیکوال لنډې کیسې راغونډې کړې او د لس شلو کسانو کیسې نورو ژبو ته اردو ته اردو دا دی خپله اردو ژبه دی اردو ته او انګلیسي ته وژباړې وایي دا به ستا دپاره کافي او زمونږ دپاره به هم کافي وي بس دغه چې دغه یو کار وکړې نور هېڅ هم مه کوه یعنې هغه سړی ډېر پوه سړی دی ډاکټر دی
یعنی دا چې مارکیټ به ولري دا خبره
هغه دا خیال و چې که دا وشي او په سیستمیټیک طریقه باندې وشي داسې په ګډوډ نه وي نو مارکیټ به هم ولري او د نړۍ به خبره شي د افغانستان د لیټریچر نه د ادبیاتو نه او د لنډو کیسو نه هغه داسې یو خبره وکړه چې ما ته اوس پته ولګېده چې افغان لیکونکي څه سوچ لري زه هېڅ خبر نه وم په دغه ګاونډ کې مې پروت دی او زه نه وم خبره او دغه کتاب په لوستو زه وپوهېدم چې دا څه سوچ لري څه مسایل لري ژوند ته په کم نظر ګوري د کومې زاویې نه ګوري ورته
ښه نو ستا خو دا ژمنه ده چې وخت ولري نو ژباړې به کې
خامخا به ژباړم که کولی شم نو کوم به یې
مننه ژوندی اوسي
ښه ډېره مننه ستاسو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د وتلي شاعر رحمت شاه سائل بغه کې د هغه د غزل سو بیتونه
زما وجود ستاد سندري د خوبون جوړ دي ستا خاستول زما د زړه درزه دون جوړ دي ستوري زما وخ کې سپوږمۍ ستا د جبین رڼا ده آسمان زمونږ دی چې زمونږ د اسویلو نه جوړ دی آسمان زمونږ دی چې زمونږ د اسویلو نه جوړ دی ستا ښایستول زما د زړه ده درزه دون جوړ دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی
Oh, ستا دیدن تا زماز رشی نن بوا شکانشی نن بوا شکانشی
رامشی پسر چکر پستر گومی تیارشی نن بوا شکانشی نن بوا شکانشی
رامو دا اوشو ستا دیدن تا زماز رشی نن بوا شکانشی نن بوا شکانشی
رامشی پسر چکر پستر گومی
سنا لے لو یا قبل تا سنا لے لو